السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډې ته په نوې ډیلي کې وویل، اوس د دې وخت دی چې د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونو سره له نږدې همکاري وکړي.
دا زموږ ترمنځ د نږدې سلا مشورو، د لا زیاتو همکاریو او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د تعامل او همکارۍ وخت دی.
نوې ډیلي او د دې غونډې نور برخوال له کوم اړخه په افغانستان کې روان وضعیت اندېښنه لري؟
د دې اندېښنه خاص اصلا د افراطیت نه ده. لیدل کېږي چې مثلا د داعش ترک په افغانستان کې لیدل کېږي.
د هلمند او اروزګان ولایتونو اوسیدونکي د ژمي راتلو ورخطا کړي او وایي اقتصادي وضعیت یې دومره خراب دی چې د ورځې دوه وخته ډوډۍ په سختۍ برابروي. او د ننګرهار د کرنې مسؤلین وایي په ډیرو ځمکو باخونه ایښودل شوي چې اوس یې ښه حاصل ورکړی.
چلو تیر کال څخه 2000 میټرک ټنه مختلف نوع میوه‌جات تولید شوی او په لاس باندې راغلی.
د خبرونه زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په دوهمه برخه کې د ازادي رادیو د ځوان فکرونی ز خبرونه مهیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد شیبر د خبرونو چمتو کړی دی.
په نوې ډیلي کې د افغانستان لپاره په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه. پولیسکونو افغان پیلوټان او یو شمېر خبریالان عربي متحد اماراتو ته په الوتکه کې انتقال شول او واشنگتن د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د آنلاین غونډې کوربه ده. د خبرونو تفصیل. د سیمه ییز امنیت په نوم په نوې ډیلي کې د نننۍ غونډې د پای په اعلامیه کې په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه او ټینګار وشو چې له افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې وشي. د کوربه هیواد هند ترڅنګ د روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکارانو په دې غونډه کې برخه واخیسته. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف تیره اونۍ وویل چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلی. د غونډې په اعلامیه کې راغلی دي چې ورته بله غونډه به راتلونکی کال هم جوړه شي. د ناروې د کډوالو شورا وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 300,000 افغانان ایران ته تللي دي. د شورا نن په خبرې کړې خبر پاڼه کې څرګنده کړه چې دا کډوال بشري مرستو ته اړتیا لري. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي دي چې هره ورځ 4,500 افغانان چې پکې ماشومان او ښځې هم دي له افغانستانه د ایران لور ته اوړي. هغه الوتکه چې د امریکا له لورې روزل شوي افغان پیلوټان او یو شمېر نور کډوال پکې وو متحد عربي اماراتو ته ورسېده. دا الوتکه تیره شپه د تاجکستان له پلازمېنې والوته. پلسکونو افغان پیلوټان له نږدې 3 میاشتو راهیسې د پلازمېنې د شنبې بهر په یوه استراحت ځي کې په توقیف کې وو. دوی وروسته له دې له افغانستانه ووتل چې طالبانو کابل ونیو. په دوشنبې کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت ویل چې په دې الوتکه کې 191 افغانان وو چې 143 هغه پیلوټان وو چې امریکا روسلی وو. ټاکل شوې ده دا کډوال بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته ولیږي. د لرن افغانستان په نوم بنسټ اجرایي رئیس پښتنې دورانی د ټالبرګ بنسټ د 2020 کال د نوي رهبر کلنۍ جایزه واخیسته. ټالبرګ په ټویټر کې لیکلی دی چې پښتنې دورانی ته د دې لپاره دا جایزه ورکړل شوه چې دی په آنلاین توګه د ماشومانو د زده کړو د خپرېدو لپاره هڅې کړي دي. د ټالبرګ په ټویټر کې د اخلي دورانی ویډیوي پیغام هم خپور شوی دی چې وایي
When Learn started, we started with 5 digital schools and
موږ په 5 ډیجیټل ښوونځیو او 900 زده کوونکو کار پیل کړ. په تیرو 3-4 کلونو کې مو ډیره وده وکړه چې د انجونو شمیر 0 ته ورسید. یوازې 800 ښوونځي مو لرل، 5 کلیوال ښوونځي مو هم وو. د اګست په میاشت کې مو دا هر څه له لاسه ووتل.
د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې په میلیونونو نجونې له زده کړو محرومې شوي، خو په وروستیو کې طالبانو په هرات او څلورو شمالي ولایتونو کې د نجونو ښوونځي پرانستل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نن د کووید-19 ناروغۍ د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د نړۍ د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه وي. په دې آنلاین غونډه کې به د کورونا وایروس پر ضد د واکسین د ویش او د دې وبا پر نورو اړوندو مسایلو بحث وشي. دا په داسې حال کې ده چې متحد ایالات غواړي له دې روغتیایي بحران سره د مبارزې په چاره کې نور هیوادونه هم دخیل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل، د غونډې کوربه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د کورونا وبا د ختمولو او د راتلونکي لپاره د نړیوال صحي مسؤلیت په برخه کې اوسنۍ هڅې وارزوي. په بیان کې د غونډې د ګډونوالو نمونه نه دي راغلي، خو ویل شوي دي چې د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کړې د نړۍ د ټولو سیمو او موسسو استازي په یو نه یو ډول پکې راغونډ کړي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین له بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا سره نن په واشنگتن کې وګوري. دا لیدنه کتنه په داسې وخت کې کیږي چې د ولسمشر جو بایدن اداره هڅه کوي چې د روسیې د تیری په وړاندې د اوکراین ننګ وکړي او په ورته وخت کې د اوکراین پر چارواکو فشار راولي چې هغه اصلاحات راولي چې لویدیځ حمایت کوي. او وروستی خبر دا چې د شلو ورونو د کرکټ د نړیوال جام لومړی نیمه پایلوبه نن د متحد عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. د شلو ورونو په دې جام کې انګلستان په الف ګروپ کې لومړی ځای خپل کړ او نیوزیلند په بي ګروپ کې دوهم مقام خپل کړی دی. بل نیمه پایلوبه د بي ګروپ د اتل پاکستان او د الف ګروپ د دوهم ټیم استرالیا ترمنځ سبا په دوبۍ کې ده. د دې دوو لوبو ګټونکي به د نومبر په 14 په دوبۍ کې پایلو وکړي.
خبرنامه ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. او اوس هم راپورونه ته مخه کوو. د خبرونه لومړی موضوع د هند ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې وروستي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغیز لري. اجیت دوال چې د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت په نوم جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې، دا مهال د افغانستان د ګاونډیو ویل چې دا مهال د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لپاره د نږدې همکاري او تعامل وخت دی. نوې ډلې نن د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د یوې غونډې کوربه و. د دې غونډې د پای په لمه کې ګډونوالو په یو باثباته سوله ییز او خپلواک افغانستان د ټینګار تر څنګ له دې هیواد سره د مرستو ژمنې هم کړې دي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترویکا پلس په نوم غونډه کې د ګډون او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ځي. جزئیات په دې رپورټ کې.
نوی ډیلی کې نن د روسیا او ایران په ګډون د افغانستان د نږدې ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت او سلاکارانو پر افغانستان او د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. روسیې، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قرغزستان او قزاقستان د هند په مشرۍ د سیمه ییز امنیت په درې مغونډه کې ګډون کړی وو، خو چین او پاکستان ورته لتلو ډډه کړې. دوی په افغانستان کې روان وضعیت او په سیمه کې د ترهګرۍ ورځ تر بلې ډېریدونکي ګواښ اندېښمن کړي. د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډه کې د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال وویل په دې هیواد کې وروستي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغیز لري.
دا زموږ ترمنځ د نږدې سلام مشورو د لا زیاتو همکاریو او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د تعامل او همکارۍ وخت دی. زه ډاډه یم چې زموږ خبرې اترې به ګټورې وي او د افغانستان له خلکو او د ډله ییز امنیت په ټینګښت کې به مرسته وکړي.
د دې غونډې ګډونوالو په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د اقتصادي او انساني ناورین ګواښ او د کډوالۍ نوې څپې ته اندېښنه وښوده او د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او له دې هېواد سره د هر اړخیزو مرستو د غوښتو تر څنګ وویل د وضعیت له کړکېچنېدو به تر هغه ډلې ګټه واخلي. د دې غونډې په پای کې خبره شوې اعلامیه کې که څه هم د افغانستان په ثبات او سوکالۍ ټینګار شوی، خو زیاتوي نه باید افغان خاوره د ترهګرو د پټنځای روزنې ملاتړ او پلان جوړونې لپاره وکارول شي. د غونډې ګډونوالو په سیمه کې د افراطیت او د نشئی توکو پر ضد د ګډې مبارزې او همکارۍ غوښتنه هم کړي. په افغانستان کې د نامنې پیښو او د داعش فعالیت د افغانستان نږدې ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو اندېښمن کړي، خو طالبانو په ځلونو ډار ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ بل هیواد امنیت ونه ګواښل شي. نوې ډیلی داسې مهال د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډه کوي چې تمه ده سبا په اسلام آباد کې هم د ترویکا پلس غونډه جوړه شي. د غونډه کې امریکا، چین او روسیه ګډون کوي، خو پاکستاني رسنیو د ځنیو چارواکو په حواله لیکلي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د ناستې ته بلل شوی دی. طالبان وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر بینن ماخام اسلام آباد ته ورسیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر باندې لیکلي د طالبانو لوړ پوړی پلاوی به له پاکستاني چارواکو او د ترویکا پلس ناستې له ګډونوالو سره وګوري او د نورو مخکنیو ناستو په څار به په سیاسي، اقتصادي او انساني موضوعاتو خبرې اترې وکړي. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد هم نن رسنیو ته وویل د دوی پلاوی بل پاکستانی چارواکو سره د اړیکو پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالو او په ډیورنډ کرښه د تګ راتګ په اړه د اسانتیاو په برابرولو خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم نن یو اعلامیه خپره کړه او پکې یاد موضوعات د ښاغلي متقی او د هغه د پاکستانی سیال ترمنځ د خبرو اجنډا بللې. تمرا ترویکا پلس غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیش پرایس له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان په اړه د بحثونو له دوام خبر ورکوي. هغه پرون رسنیو ته وویل
موږ څه ښکاره او یا هم په خصوصي ډول له پاکستاني چارواکو اورېدلي چې دوی هم غواړي په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د لږکیو او ښځو حقونو په ګډون له منځه ولاړ نه شي. د افغانستان په اړه د نظر ډېر ورته والی شته. موږ دې خبرو ته دوام ورکوو.
د افغانستان په اړه د سیمه ییزو غونډو جوړېدو زور موندلی، خو تر خوا یې دا اندېښنه هم زیږولې چې معلومیږي لا هم د دې هېواد په سر سیمه او نړۍ کې کشمکشونه روان دي.
په نوې ډیلي کې د افغانستان په اړه د جوړې شوې نننۍ غونډې په اړه مې مخکې د سیاسي چارو لپو او پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین معارف سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د افغانستان پخواني حکومت په پام چې نوې ډیلي کلک ملاتړی بلل کېده او د طالبانو په اړه د نوې ډیلي دریس ته په پام چې تر اوسه هیڅ طالب پلاوی نوې ډیلي ته نه دی تللی او نه هم د هند جکپورو چارواکو سره خبرې کړې دي. په ښکاره البته نوې ډیلی د افغانستان په اړه روان وضعیت له کومه اړخه اندېښنه لري؟
د سیمې هېوادونه ټول دې په وخت یو اندېښنه لري د طالبانو د راتګ په بنیاد باندې، ځکه دلته یو فکري او مذهبي دولت منځ راغلی ده او طالبانو په فزیکي طور باندې ټول هېواد کې ولکه کړې او دا واقعیت ده. نو بنام د سیمې هېوادونه خامخا د اندېښنې پوریات باندې دوی خپل ګټو ته په کتو سره د خپل د امنیت او د راتلونکي لپاره خامخا غونډه کوي. همداسې مسکو کې غونډه ترسره شوله، په تهران کې ترسره شوله، نن په هند کې او سبا ته پاکستان کې همداسې غونډه دوام لري. خو کچیر د افغانستان استازي هلته نه وي او یا هم لکه نن چې دلی کې د پاکستان په طالبانو باندې ډېر قوي اثر لري او طالبان هلته اوسېدلي دفترونه درلودل، دا د دا پلاوی هم هلته ګډون نه کوي. نو بنام دغه وخت کې چېرې د افغانستان پلاوی هلته نه وي، د افغانستان وړاندیز هلته نه وي، افغانستان ونه سیکرت هلته خپل دریز وړاندې کړي، خپل پالیسي وړاندې کړي، زه ګمان کوم دا د افغانستان لپاره ډېر قوي اثر لري.
بله،
او دا به دوی خپل مقاصد خپل پروګرام به مخې ته بیا خپل بل سره خپل اندېښنې شریکوي.
معارف صاحب، د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال چې وایي اوس وخت دی چې د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونه په خپلو کې سره له نږدې همکاري وکړي او تعامل ولري، هدف یې څه دی؟ غواړي چې د طالبانو په وړاندې د سیمې هیوادونه او د افغانستان ګاونډیان یو واضح او ګډ دریځ غوره کړي چې تقریبا تر اوسه غوره شوی دی. تر اوسه هیڅ یو هیواد د پاکستان په ګډون د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
زه فکر نه کوم چې پاکستان هم داسې په رسمیت اعلان کړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. هغه هم تقریبا لکه غیر په رسمیت پیژندو، لکه د دین هیوادونو سفارتونو لا تر اوسه پورې په افغانستان کې څه عمل د ډیپلوماتیک هم کوي، یعنې مذاکرات او خبرې ترسره کوي، قونسلي چارې مختبه وي، ویزه ورکوي، یعنې د بیرغونو لا تر اوسه پورې د افغانستان په خاوره کې راپیږي. مارم برخلاف د عمل د مسله برخلاف د کنوانسیون دی بیاناو شیکاګو دی ډیپلوماتیکو اړیکو افغانستان د طالبانو سفارتونو یا استاد په دې په وادو کې نهسته او اړیکې هم نهسته او پر رسمیت هم نه دی ځانلای. نور اور د هندستان پک منډه کوونډه دی بلس مشرانو یا د هیواد مشرانو په کچه باندې هم نه ده، د بارنیو چارو وزارتو په کچه هم نه ده، او یوازې سلاکاران د امنیت سړي راټولېږي سره یو غونډه کوي. کېدای شي د خپل اندېښنې او بسره چې
خو هدف زما دا ده، معارف صاحب، هدف زما دا ده چې اجیت دوال چې وایي چې ګاونډیان باید په خپلو کې نږدې همکاري وکړي او اوسم وخت د تعامل دی، یعنی دوی څه غواړي چې دغه اوسنی وضعیت څخه په استفادې خپل اندېښنې هم د افغانستان له ګاونډیانو یا د سیمې پر هیوادونو وتپي یا په یو شکل باندې چې هغو اندېښنو ته باید دوی ډېره توجه وکړي، هغه اندېښنې چې نوی ډیلی لري دا کومې اندېښنې؟
بیا هم د تاکید په دې باندې کوم دوی قوي اجنډا نه لري، مثلا د افغانستان په کچه افغانستان پر رسمیت وپېژني یا دا اعلان وکړي چې موږ سره اړیکه لرو. په دلته هر څه نن سبا په نړۍ کې ستاندرد شوي دي، یعنی معیارونه معلوم دي، اصول معلوم دي او هر هیواد معیاري نظامونه لري. افغانستان کې دوی په دې باندې تیزه او معیاري نظام نه اساسي قانون وجود نه لري. بنیاد اساسي قانون نشته. دولت هم اعلان کوي چې موږ موقت وو دولت کې مګر دایمي نه یو. د دوی اندېښنه خاصتا د افراطیت نه ده. دا اوس لیدل کېږي چې مثلا د داعش ټرک په افغانستان کې لیدل کېږي. یو اندېښنه دا هم ده په هندوستان باندې دې وختو کې اتهام ده کېدای شي داعش هم ده کې هند کشمیر له افغانستان ته راځي. سناریو هم بدل شوی ده. د روسیې له خوا اعلان شوی ده کېدای شي امریکا په هندوستان کې اډې جوړې کړي. دغه مسایلو ته په کتو سره کېدلی شي په عامه کچه باندې تاکتیک بدل شوی د پاکستان او د افغانستان خلک نفرت لري، مثلا ښه تاریخ د افغانستان سره نه لري. کېدای شي سناریو بدل شي او د هند له خوا افغانستان ته پروګرام جوړ شي.
لنډه پوښتنه، وخت ډېر نه لرو، نن نوی ډیلی د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی، سبا به اسلام آباد، دواړه سیالان دي، دواړه مهم دي د افغانستان لپاره. دا څه معنا لري چې یوه ورځ وروسته بیا اسلام آباد د یوې غونډې کوربه دی؟
دا هر یو ځان مطرح کوي. که چېرې ایران یو عمل کوي خامخا سعودي دا کار کوي، که چین عمل ته کوي په سیمه کې خامخا امریکا او سره اکثر عمل کوي. همدغه ډول باندې هندوستان کوم عمل کوي. پاکستان نه غواړي چې دغه امتیاز یا دغه فرصت چې غرب د پاکستان ته لاس ورکړل مجری هیواد په افغانستان کې جرات کوي او له دې لار نه ګټې او پیسې لاسته راوړي. نه غواړي دغه امتیاز هندوستان ته لاړ شي. خامخا به ثبات او بل ثبات دوی عمل کوي او دوی به دا پروګرام مختبی هغه اجنډا چې په هندوستان کې مختبی هغه به راځي او ځان به مطرح کوي.
په نوې ډیلی کې د افغانستان په اړه د نننۍ غونډې په اړه مو د سیاسي چارو له پوه او پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین معارش سره مرکه واورېده. په نوې ډیلی کې د افغانستان د یو شمېر ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه نن پای ته ورسېده. د غونډې د پای په اعلامیه کې ګډونوالو په یوه باثباته سولهییز او خپلواک افغانستان د ټینګار تر څنګ له دې هیواد سره د مرستو ژمنې هم وکړې.
ځوان فکر له ځوانانو سره پر ټولو مسئلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سې شنبې په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکرار د چهار شنبې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو پورې وړاندې کیږي.
د روان خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر ونې زه خبرونه مهیروي. په هلمند او روزګان کې ډیر خلک د ژمی راتګ ورخطا کړي. د ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې د ورځې دوه وخته ډوډۍ په مشکل برابروي. د دوی په وینا وزګاری وی خواته د او د خوراکي او نور موادو بیه هم بلې خواته چې په دې وروستیو کې ډیر لوړې شوې دي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر ویلي د دې هیواد 95% وګړي کافي خواړه نه لري. نږدې 3 میلیون وګړي د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي او نږدې 9 میلیون افغانان هم له قحطۍ له ګواښ سره. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان په یو شمیر جنوبی ولایتونو کې خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او ویره لري چې دوی او ماشومان به پر روان ژمي کې د سړیا واو د لوږې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د هلمند مرکز لشکرګاه چې د خلکو اقتصاد له لوړاندې ځپل شوی وو اوس د طالبانو په واکمنۍ دوسرې اقتصاد لا نور هم زیانمن شوی دی ځکه ګڼ شمیر کسان چې مخکې پکښې پر دندو وو اوس بیکاره دي. نوراغا د مرکز لشکرګاه شار وسیدون کی دی. دی وای لیوی خو بیکاری ده، لبلی خو جمعی را روان دی او لبلی خو د توکو بی اسمان ته خطلې دي.
یا وروره تر اوسه خو مرانی ولې نه دی بیکاری د یوې خوا د بیپولې د بلې خوا د او هغه مواد چې مثال په ژمي کې استفاده کیږي لکه بوټي ګاز د سینور د اگر سر درالو نه دی. یو کیلو ګاز تقریبا 100 روپۍ تر رسیدلې ده او بوټي هم دغه سي ګران دي. نو بیخي د مشکلات سره مخ یو. بیکاری او غریبي د یوې خوا د او دا چې شان ګران سي دي دا مشکلات د بلې خوا خدای پاک دا مشکلات حل کی. بیخي د مشکلات
د دغه شار یو بل وسیدونکو عبد الواحد هم ازادي راډیو ته ویل چې خلک په ډیر بد حالات کې دي. نموړی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د افغانانو سره دي د ژمي پر رسیدو سره خپل مرستې ګړندې کړي. د د په خبره ک نړیوال مرستې و نه کړي نو ګڼ شمیر افغانان به د لوږی او سړې هوا له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د لشکرګاه ښار ځایي اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت څخه هر ورځ په سلګونه کسان بیا نور د بیکاري له وجې ګاونډي هیواد ایران ته پر قاچاقي لارو مخه کړي. ملګرو ملتونو هم خبرداری ورکړي چې افغانستان د خوراکي توکو له سخت بحران سره مخ دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر جیوید بیزلی تیره ورځ ویلي چې 22.8 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس تر نیمایي ډیره برخه ده د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د ویلي یوازې 2 میاشتې وړاندې دغه شمیره 14 میلیونه وه. دغه سازمان همدارنګه خبرداری ورکوي چې د نړۍ لر او بر په 23 هیوادونو کې شاوخوا 45 میلیونه انسانان د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. ګیوید بیزلی د افغانستان لپاره راتلونکي 6 میاشتې پر ځمکه دوزخ ته ورته بللي دي. د هلمند په گاونډو روزګان ولایت کې هم خلک له ورته اقتصادي بحران سره مخامخ دي او وایي چې د سهار او ماښام ډوډۍ په کورونو کې نه لري. د دغه ښار اوسیدونکي بیا زیاتوي چې د کار د نشتوالي له امله اوس اړ سوي دي چې په کلي او ښار کې خیرات ټول کړي. دوی زیاتوي چې نور خلک هم دوی ته سم خیرات نه ورکوي ځکه هغوی هم خپله د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. نور بیبي او نکیب الله ازادي راډیو ته وویل
کښنیان په کلي کې دا دغه ټار ټکان اوړي د خدای پار دي دا اوس څنګه مسلمانې ده دا اوس څنګه دولت دی دا اوس فائدہ نه
څنګه مسلمان نه بغیر ته ناشتي لیکن مان کونډیان یې ولا کبل کمی چې په هغه خدای چې د پردو مسلمانانو زړه ته پیرا کړی دي موږ په څه کړی دي پردو مسلمانانو سره ګډی را کړی دي موږ په پاسار کړی دي پردو مسلمانانو باندې به تیر وځي کوه هغه فرام په څام پرې رنج چې موږ وګورې بل ډوډۍ رانی مې کرایې کې پر ما سې شپه پکې راکو.
د ورزګان ولایت اوسیدونکو دغه راز ادعا کوي چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې یو شمېر هغه مرستې چې د نړیوالو موسساتو له لوري هم سوي اړمنو کسانو ته نه ورکول کېږي او په خبره یې چې ځایي مسؤلین هغه چا ته ورکوي چې زور او زار ولري. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د خلکو د دغه ادعاو په اړه د ځایي خیریه موسسو د مسؤلینو او طالب چارواکو سره خبرې وکړي خو بریالۍ نه سوه. دا په داسې حال کې دی چې اوس مهال پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو څه کم 3 میاشتې کېږي خو لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دي پیژندلي او د افغانستان څه کم 10 میلیارده شتمني لا هم امریکا کنګل کړې ده چې دې چارې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخامخ کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
درنو همکارانو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما نوم غټای دی له خوست نه. ګران همکارانو که زما پیغام نړیوال ته ورسولو زه به تاسو نه منندوی یم ځکه ما ته هر پکت ته پکت همدا یو خیل را پاتې تاسو خپل پیغام ثبتوم. زه نور ستړی شوی یم په دې وطن کې. یو مکتب هم دوی را باندې بند کړلو زما خیر باندې خاورې واړول زه پرې هم نور ژوند نه ستړی شوی یم نور زغم نه لرم نه زغملی کېږي نور د ټیټې سترګې ژوند دی هر څه چې دوی وایي منو به پر رقم ته حالت کې وي زغموي خو نور نه کېږي له مانه زه نه غواړم چې خپله کورنۍ برباده کړم زه هیله لرم زه راتلونکی لرم.
الو سلام علیکم. دغه دا د شمال له خلکو سږي درس وایي د جنوب د خوای بند کړي ولې خپلې د مور د مور دغه پېکېږي سلام دای تامه
بختوالی شایم مون خو د جرمنی دا ډېره ډېره مننه کو چې د افغانستان ته بیرته سفارت ورولي او د دې د کوره بودوي د طالبانو نه مدا غوښتنه ده چې د دې حق قدر عزت وکړي او خامې مستیاي وکړي او خای په مېلمستیا ونځوي او امنیت وسوتي او مونږ بیا ډېره ډېره مننه ته نکو د جرمنی حکومت نه چې افغانستان ته سفارت ورولي او ازادي راډیو ته ټول تسلیمونه د بختوالی شایم طرف
جواد حیران ما د جلال آباد څخه دا د نړۍ نه وختونه کومه د ازما پیغام ضرور نه شو کې په تور خم کې ډیر زیات افغانان د ټول شو دي او غواړي چې پاکستان ته واوړي او دا د طالبان دوی سره سخت نه جایزه کوي او هغه کسان چې دوی پیژنې پاکستان ته اړه او غریب خلکو دغه ترور او 5 ورځې کېږي چې بند پاتې دي دې غمه دې وخل چې طالبان په کنټرول کې پاتې راغلي دي. السلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو دی یو شمیر او ریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې پریخیو کور مودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. د ننګرهار د کرنې مسولین وای سکال به د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې په شاوخوا یو زرو درې سوه جریبه ځمکه باندې کروندګرو ته د ډول ډول میوو نوي باغونه جوړ کړي چې ورسره به ګڼو خلکو ته د کار کولو زمینه هم برابره شي. بڼوال او کروندګر بیا وایي چې د وچکالۍ او د کرنیزو آفتونو او ناروغیو د مخنیوي لپاره ورته باید نورې اسانتیاوې هم برابرې شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوبه، هوا او ځمکه د هر ډول کروندې لپاره مناسبه ګڼل کیږي. په تیرو څو کلونو کې چې په دې ولایت کې د کرنې ریاست تر چتر لاندې په بیلابیلو ولسوالیو کې د سیتروسو ترڅنګ د ډول ډول میوو باغونه جوړ شوي ول، اوس یې ښه نتیجه ورکړې ده. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سکل به کروندګرو ته په شپږو ولسوالیو کې په 1400 جریبه ځمکه باندې د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي. د ننګرهار د کرنې رئیس مولوي عبدالستار محمد وایي د همکارو موسسو له مسؤلینو سره یې په دې اړه ناسته کړې او تمه لري چې په راروانو دریو میاشتو کې د باغونو د جوړولو کار پیل کړي.
تر دې دمه په ننګرهار ولایت کې تقریبا 5000 جریبه ځمکه په باغدارۍ باندې پوښل شوې ده چې له تېر کال څخه 2000 میټرک ټنه مختلف نوعه میوه‌جات تولید شوي او په لاس باندې راغلي دي. چې له دې جملې څخه 10000 میټرک ټنه سترس، لیمو او مالټا، نارنج او داسې نور دا تولید شوي دي، او پاتې 9000 میټرک ټنه تولید مختلف نوع میوه جات، دغه رنګه الوچا، زردالو، ناک، انار او داسې نور دا تولید شوي دي.
بڼوال او کروندګر بیا خوشحاله دي چې په ځمکو یې باغونه جوړیږي، خو د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د احتمالي وچکالۍ او د امراضو د رامنځته کېدو په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
اسلامي امارات چې دا کوم وروسته اقدام کړی د باغدارۍ لپاره، د دې موږ هرکلی کوو. دې سره چې د ډېرو خلکو د کار زمینه برابرېږي او خلک مشغولېږي، خو دغه پروژې چې تطبیقېږي باید د فساد مخه په دې کې ونیول شي. د دې باید څارنه وشي، ساتنه وشي، او دا باید په ښه ترتیب سره سرته ورسیږي.
د ننګرهار اوسېدونکي بیا د باغونو جوړېدو ته خوښ دي. د سمی ولا ننګیال په نوم یو تن وایي چې په تیرو کلونو کې چې د کرنې ریاست کروندګرو ته باغونه جوړ کړي ول، اوس یې ښه حاصلات ورکړي چې ورسره ډول ډول میوې په مناسبه بیه په بازارونو کې ترلاسه کېدای شي.
په ننګرهار کې په دې وروستیو کلونو کې ډېر باغونه، فرزن د مالټو باغونه، د نارنجانو باغونه، د انارو باغونه، د امرتو باغونه او د تور د نور ډېر باغونه په مختلفو ولسوالیو کې جوړ شوي دي. که چېرته سنې حکومت هم خلکو سره مرستې وکړي د باغونو په جوړولو کې، یو خو به خلکو ته د کار روزګار زمینه مساعد شي، بل به دا کوم مسله چې دغه باغونه نه لاسته راځي ننګرهار په خپلو میوو باندې خود کې پاش.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي د بڼوالۍ ارزښت به ځانګړي پاملرنه وشي او په همدې موخه سکل د نیالګیو روزونکو ټولنې د ننګرهار په بیلابیلو قوریو کې 315000 اصله د مالټو، لیمو، شفتالو، املوکو، الیچو او چارمغزو بوټي روزلي او د کینولو لپاره چمتو شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني. په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه پورز د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي راډیو میلمانه ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې پورز له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي راډیو یا
د لومړی برخې ورسته ته نږدې شوي و. دوهمه نیمه کې هم د ازادي راډیو ځوان فکر ونیزه خپرونه مه هیروي، خو اوس به یو لنډ راپور واخلو. په سوریه کې د جګړو له کبله د یوې بې ځایه شوې ښځې کیسه اورو چې اوس د جامو تراحه ده او د خپلې کورنۍ مالي چارې پر مخ وړي.
18 کلنه سمر مغربي د 4 کوچنیانو مور ده. دا سوریایي ښځه کالي تراحه کوي. دا وایي
زما هدف دا دی چې یو مشهور فیشن ډیزاینر شم او د یوې داسې ښځې په توګه چې ماته نه مني د خپل ایواد نوم روښانه کړم.
تر کلونو سختۍ وروسته مغربي اوس هره ورځ په خپل سالون کې کار کوي چېرته چې دا جامې ډیزاینوي. په دې کار سره دا د خپلې کورنۍ مصارف هم پوره کوي. مغربي په 2011 کال کې د سوریې په دمشق کې د جګړې له کبله لخت له کوربې ځای سو. دی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې هغه مهال د دې د میړه مخې ته د هغه ورور ووجل سو او دې پیښې د دې میړه په ذهني ناروغي اخته کړ. دا وایي چې له همدې کبله یې میړه ناروغ سو او خپل کار ته یې دوام نسوای ورکولای، خو دې هیله له لاسه ورنکړه او پریکړه یې وکړه چې خپلې ستونزې به په فرصتونو بدلې کړي. مغربي غوښتل چې یو ځای وظیفه ترلاسه کړي او لومړی یې د خپلو کوچنیانو په ښوونځي کې کار پیل کړ چې هغوی ته نږدې پاتې سي. وروسته یې اوبدل پیل کړل او د خپلو مهارتونو د ښه کولو لپاره یې د یوې خیریه موسسې سره کورس بشپړ کړ. دوه کاله مخکې مغربي د کالو ګنډلو خپل سالون جوړ کړ. دا د خلکو جامع ګنډې، خپل ډیزاینونه جوړوي او نورو ته ګنډل ورزده کوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ځوان فکر اونیز خبرونه مه هېروئ، خو تر دې مخکې له احمد شیبر د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د سمي سمنيت په نوم په نوې ډلې کې د نننې غونډې د پای په اعلامیه کې په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت اندېښنه ښکاره شوه او ټینګار وشو چې له افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې وشي. د ناروې د کډوالو شورا وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 300,000 افغانان ایران ته تللي دي. هغه الوتکه چې د امریکا له لوري روزل شوي افغان پیلوټان او یو شمېر نور کډوال پکې وو متحد عربي اماراتو ته ورسېده. د لرن افغانستان په نوم د بنسټ اجرایي رئیس پښتني دورانی د ټال برګ بنسټ د 2020 کال د نوي رهبر کلنې جایزه ترلاسه کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نن د کووید 19 ناروغي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د نړۍ د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه وي. تمره چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمتری کولیبا سره نن په واشنگتن کې وګوري او د شلو ورونو د کرکټ د نړیوال جام لومړی نیمه پای لوبه نن د متحد عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي.
او سم پاموکړې سپورتي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د تکواندو د جیو په نړیوالو سیالیو کې تر بریالۍ برخې اخیستنې وروسته افغان لوبغاړي نن بیرته هیواد ته راستنیږي. د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو رئیس داد محمد ناوک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې 19 افغان لوبغاړو برخه اخیستې وه چې و د سرو زرو، سپینو زرو او ژیړو مډالونه یې وګټل. نوموړي ویل په سیالیو کې چې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې ترسره شوې د افغانستان لوري غلام مرتضی صالح د سرو زرو، حکمت الله زین، محمد اشرف شکران او رامش حسینی د سپینو زرو او جواد زازی، عاطف یعقوبی او شهرام خاکسار د ژیړو یا برونزو مډالونه خپل کړل. نوموړي وایي د تکواندو افغان لوبغاړي بنن کابل ته راورسیږي او سبب ورته د اولمپیک په ملي کمیټه کې د ستاینې مراسم برابر شي. د تکواندو په دین نړیوالو سیالیو کې د 15 هیوادونو 322 لوبغاړو برخه اخیستې و چې افغان لوبغاړو پکې 4 ځای خپل کړ. په همدې حال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغان لوبغاړو دا بریا وستایلی او پر خپل فیسبوک باندې ټول افغان ملت ته د دې بریا مبارکي ویلې ده. په کابل کې د فوټبال امن جام سیالۍ ټاکل شوې چې د دې سیالۍ په لړ کې نن طوفاني حریرود، د شاهین اسماعیل او سیمرغی البورز د هندوکش او قابانو په وړاندې لوبغالي تخته شي. د دې سیالۍ د تیر ورځې په لوبو کې بیا طوفاني حریرود میوند اتلانو ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه او د تیر ورځې په بل لوبه کې چې د سیمرغی البورز او باسین اتصپی ترمن ترسره شو، سیمرغی البورز 2-0 په وړاندې باسین اتصپی لوبډلې ته ماتې ورکړه. د سیالۍ د تیر جمعې په ورځ د شپږو لوبډلو منز د لیگ په شکل پیل شوی او د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مسولینو په وینا لس ورځې دوام کوي. دا پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کور دننه د فوټبال تر ټولو ستر سیالي دی چې تر سره کیږي او ټاکل شوی چې د 2021 شلوري نړیوال جام لومړی نیمه پایلو باندې تر سره شي. په لومړی نیمه پایلو کې نیوزیلند او انګلند سره مخامخ دي. دا لوبه د کابل پر وخت نن ماخام 6:30 بجې پیلېږي. د دې سیالیو بل نیمه پایلو به سبا د استرالیا او پاکستان ترمنځ وشي. د غشان ټاکل شوی چې د دې سیالیو پایلو به راتلونکي ونې د یکشنبه په ورځ د نومبر په 14 تر سره شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې میو منئ. د ځوان فکر خبرونه ده او زه همایون هیواد د خبرونه وړاندې کوم. د دې ونې په خبرونه کې د بیان ازادۍ په اړه خبرې کوو. دا چې ځوانان کولای شي نن سبا خپلې خبرې وکړي، خپل نظر څرګند کړي، انتقاد وکړي. د بیان د ازادۍ په اړه به وغږیږو چې کوم مسایل دي چې باید ورته پام وشي، او که مثال د خبرې ځوانان نشي کولای په ځینو مواردو کې خپل نظر شریک کړي، څنګه کولای شي دوی بدیلې لارې ورته پیدا کړي، داسې چې هم خپلې خبرې وکولای شي او هم د دوی ژوند ته ستونزې جوړې نشي. په همدې اړه د خپرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو هم استاد بیت الله حمیدی د کابل پوهنتون